په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه فریبا ظاهر شرح خلاص درته وایم. په دې خبرونه کې اوري: د جلریز او د غرز نورو له لاسوتلو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د دفاع وزارت عملیاتو پیل.
عملیات های ما از طریق زمین و هوا به شکل محتاطانه و خیلی با دقت اجرا میشه تا به خانه های مردم و افراد ملکی آسیب نرسه.
ډاکټران وایي د ډیرو ماشومانو زیږون د میندو پر روغتیا ناوړه اغیز لري، خو د کورنیو تقاضا ورته ډیره ده.
تازه نور دی وزوی دی و بس هغه سوی دی و سه دبل پر نست دی یا یعنی پا تکلیم مرد ماشومان وزی مرد ماشومان نپایی مرد وزی مرد چه خدای رای که
دا به هم وری چې په پاکستان کې سږ کال اقتصادي وده له هغه څه زیاته راپور شوی چې د نړیوالو مالی بنسټونو لخوا یې اټکل شوی و. په دوهمه نیمه کې تاندې څنګه د ځوانانو ترمنځ پر فکری اختلافاتو بحث کیږي.
د خپل فکر ازادۍ ته نه پریښودل شوی کا یو ځوان په کور کې و خبره کوي نشي کولای، که په ټولنه کې خبره مطرح کوي خپل نظر مطرح کوي ډیر ویری ورسره دي.
حقیقت صدای موبایل پروګرام دی، خو تر هر څه مخه خبرونه له رحمت تکلیف وړاندې کوي.
د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان چارواکو په وینا لزمکه او هوا جدي پوځي عملیات روان دي. په فیض آباد کې د یو ماین چاودنې د ولایتي شورا یو غړې ټپي کړه، او د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې په مشرۍ د فلسطیني وسلوالو او اسرائیلو ترمنځ اوربند تر اوسه نافذ دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات له ځمکې او هوا روان دي. دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادۍ راډیو ته وویل دا عملیات د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره سوکه او په احتیاط ترسره کیږي.
زموږ سرتیری د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې شته. زموږ عملیات له ځمکې او هوا څخه په ډېر احتیاط او دقت ترسره کیږي څو ملکی وګړي او د خلکو کورونه زیانمن نشي.
جلریز ولسوالی پرون د طالبانو په لاس سقوط شو. لدې مخکې طالبانو د میدان وردګو نرخ، د لغمان دولت شاه او د بغلان برکا ولسوالی هم د درنو جګړو په پایله کې ونیولې. د فوزرت وایي چې د دې ټولو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي. په فیض آباد ښار کې د یو ماین چاودنې د ولایتي شورا د یوې غړي په ګډون شپږ کسان ټپیان کړل. د بدخشان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر مصدق الله مظفری ازادۍ راډیو ته وویل چې نن ماسپښین د فیض آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د ولایتي شورا د رئیس عبدالبشیر سمیم د موټر د تیرېدو پر مهال په یو موټر سایکل کې ایښودل شوی ماین وچاودید.
موټر دی ولایتي شورا دی رئیس دی په یو موټر سایکل کې چې مخکې هلته درول شوی وو ماین ایښودل شوی وو. پر موټر د تیرېدو په حال کې چاودنه شوې چې په غالب ګمان په ریموټ اداره کېده.
د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری ازادۍ راډیو ته وویل د ولایتي شورا رئیس په موټر کې نه و، خو چلوونکي یې د ولایتي شورا غړي منیره عالمیار تر کوره رسوله چې چاودنه وشوه. د بدخشان د مرکزي روغتون مسؤلان وایي د میرمن عالمیار حالت ښه دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پر هغې طرحې کار کوي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د هیواد ټول محصولات د افغانستان په خپل نوم صادر شي. د دې وزارت ویان فواد احمدی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د وزارت هند او فرانسې ته د افغانستان د صادراتي محصولاتو لپاره د با اعتبار سرټیفیکیټ د ترلاسه کولو پر پروګرام کار پیل کړی. ښاغلی احمدی وایي د دې سرټیفیکیټ په اخیستو سره به د نورو هیوادونو په نوم بهر ته د افغانستان د صادراتي مالونو د صادرولو مخه ونیول شي. لدې مخکې د افغانستان صادراتي محصولات د نورو هیوادونو په مارک بهر ته صادرېدل چې سوداګرو ته یې ګڼې ستونزې راولاړې کړې وې. ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې په مشرۍ د فلسطیني وسلوالو او اسرایلو ترمنځ د مصر په منځګړتوب اوربند تر اوسه نافذ ښکاري. مصري منځګړي د دې اوربند د مودې د اوږدولو هڅه کوي. مصري چارواکي د اوربند له انفاظ رئیس تر ننه په دې اړه له دواړو خواوو سره خبرې کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له نورو هیوادونو سره په ګډه به د غزې د بیا رغونې لپاره ډېرې مرستې ځانګړې کړي.
حماس یو ترورستي سازمان دی، موږ یې پیژنو. خو دا په دې معنا نه ده چې غزې ته به شا کوو، او غزه به د ټولو هغو بېګناه کسانو لپاره چې په دې جګړې کې زیان لیدلی دی بیا نه رخوو.
بایدن زیاته کړه چې دا مرستې به له فلسطیني چارواکو سره په همغږۍ ولګول شي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې حماس به پر توغندیو نه لګوي. د امریکا ولسمشر همداراز ټینګار وکړ چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د خونړي کړکیچ د حل یوازینۍ لاره د دوو دولتونو جوړېدل دي. پاکستان وایي اقتصادي وده یې په روان مالي کال کې چې په جون میاشت کې پای ته رسیږي 4% وده کړې. دا اندازه د پاکستان د اقتصادي ودې په اړه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF او نړیوال بانک د اټکل تر کچې تقریبا 2 ځلې زیاته ده. د پاکستان د ناخالص ملي عاید د ودې په برخه کې د IMF اټکل 1.5% او د نړیوال بانک اټکل 1.3% و. د پاکستان د پلان وزارت پرون د مې په 21مه وویل چې د کورونا د وبا له اغیزو تر رغېدو وروسته په 2020 مالي کال کې د دې هیواد د اقتصادي ودې کچه 3.49 وه. او د 2020 کال د یوروویژن د موسیقي فاینل سیالۍ له 1 کلن ځنډ وروسته نن ترسره کیږي. د دې سیالۍ مراسم چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا د محدودیتونو له کبله ځنډیدلي وو نن شپه د هالند په روتردام ښار کې په پام کې دي. تمه ده چې د دې مراسمو د ګډونوالو شمیر محدود وي، خو د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې به یې شاوخوا 200 میلیون خلک پر تلویزیونونو وګوري. ویل کیږي چې ښایي له ایټالیا، فرانسې او مالټا څخه یو د سګانی سیالۍ ګټونکی وي. د نن شپې په سیالۍ کې به په روسیه کې زیږیدلی تاجکي سندرغاړی منیژا د روسیې په استازیتوب ګډون وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا لوستلی سي. پاته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اور. اوس مو ورځو د خبرونه لمړني مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي دي. دغه وزارت مرستیال وایند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له دقت او احتیاط څخه کار اخیستل کیږي. تیرورست طالبانو د جلریز ولسوالۍ ونیوله. د دې ډلې وایند ذبیح الله مجاهد وایي چې له جګړې څخه شاوخوا 100 سرتیري دوی ته تسلیم شوي دي، خو افغان چارواکي دا ادعا نه مني. د جلریز ترڅنګ د افغانستان په نورو ولسوالیو کې هم د محل عملیات پیل شوي دي چې له طالبانو یې بیرته ونیسي. تفصیل زموږ همکار پر راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ټولو هغو ولسوالیو او سیمو د بیرته نیولو لپاره پوځي ځمکني او هوایی عملیات پیل کړي چې طالبانو په دې وروستیو کې نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال وایان فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو د ملکی خلکو په کورونو کې مرچې نیولې او ولسوالیو او سیمو ته غځېدلو لارو باندې ماینونه خښ کړي، نو ځکه د بیرته نیولو لپاره عملیات په احتیاط او دقت خو په شدت سره روان دي. خو طالبانو بیا تل دا خبره رد کړي چې له ملکیانو او د دوی له کورونو د سپر په توګه کار اخلي. ښاغلی امان د پلسوي عملیاتو په اړه جزئیات داسې شریک کړل.
د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې د ځمکې او هوا له لارې په ډیر احتیاط، دقت او شدت عملیات روان دي. همداشان د میدان وردګو نرخ ولسوالۍ او د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره منظم عملیات روان دي. هغه ځایونه کې چې طالبانو پکې نفوذ کړی هغه سیمې او ولسوالۍ به بیرته نیول کیږي. موږ داسې نه پرېږدو.
نوموړي په 13 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 2 نوي طالبانو د وژل کېدو، 8 سلویښت ټپي کېدو او د 2 نورو د نیولو ادعا وکړه. طالبانو بیا د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. تېره ورځ د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ شاوخوا 10 ورځې وړاندې د دې ولایت نرخ ولسوالۍ، وړمه ورځ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ او څه موده وړاندې هم د بغلان بورکه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې وې. دغه شانسه موده وړاندې د لوګر چارواکو ویلي وو چې د سرخ ولسوالۍ کارکوونکي د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال کړي، خو طالبانو د ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې وه. په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې ځینې سرتیري پکې په خپله خوښه پوستې پرېږدي او دغه شان د طالبانو په لاس اثر شوي افغان سرتیري په ویډیوګانو کې وایي دوی ته اکمالات نه کېدل، نو ځکه طالبانو ته تسلیم شول. د جلریز ولسوال خلیل الرحمن یادګار تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ولسوالۍ د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. که څه هم د خپرو شویو ویډیوګانو په اړه دفاع وزارت څه نه وایي، خو د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د ولسوالیو د سقوط ادعاوې ردوي او وایي چې د هوا د خرابوالي له امله ځینې وخت ولسوالیو ته په خپل وخت اکمالات نه کیږي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې که افغان ځواکونو ته په خپل وخت بشپړ تجهیزات ورسیږي، هیڅکله به هم ولسوالۍ سقوط ونه کړي. د دغه کمیسیون غړي وږمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې لسم مودې راهیسې د جلریز ولسوالۍ تر محاصرې لاندې وه او یا د ولسوالۍ له کومې جګړې پرته د شاوخوا سل سرتیرو په تسلیمېدو سره د دوی لاسته ورغلې ده.
دوستان و موردل چې د افغانستان دفاع وزارت یو شمېر له لاسه وتلو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. یواله دغه ولسوالیو د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ ده. په همدې تړاو زما همکار د لغمان له والي رحمت الله یارمل سره مرکه کړې او په سر کې د دولت شاه ولسوالۍ د سقوط په اړه پوښتلې ده.
په دغه شاپ اړه باندې تاسو او ستاسو کوم ټول د ملي دفاع وزارت د ویان څرګندونه اوریدلې چې همدغه د حکومت رسمي څرګندونو تکتیکي شاتګ کړی دی او دوه ورځې کې د همدې تکتیکي شاتګ له امله چې کوم نظر خوښ دی هغه بېخي بې ساري وه، څومره درانه تلفات اوښتي دي. اوس مو هم ساحونه د همدې ولسوالۍ په مرکز نه بلکې په نور اراضي کې پر قوت سره ځای پر ځای د خپلو هغه نظامي قانون له مخې به ډېر ژر بېرته قوتونه هماغه مخکني ځای ته هم ځای ورسېږي.
مخکې له دې چې والي صاحب دولت شاه هغه ډول چې تاسو وایي تکتیکي شاتګ مذاکره وکړي، هلته د یو شمېر پوستو د سقوط خبرونه خپاره شول، حتی خلک ورغله هغه پوستې چور شوي، ولې هغه وخت مخه ونه نیول شوه؟
شا طرف ته کومې پوستې په د وروستیو کې نه دي چور شوي، هغه لنګار طرف ته دوې پوستې وې چې هغه د چور مسایل راپورته شوله هغه هغه طرف ته.
یارمل صاحب، هلته په دغه وروستیو کې یو اوربند په اړه باندې یو سند هم لاس په لاس شو چې ګنې یو میاشتنی اوربند اعلان شوی دی، دا اصلي کیسه څه شی وه؟
په لغمان په مربوطاتو کې موږ هیڅ ډول اوربند نه لرو، نه د هیچا سره اوربند شوی دی. ځینې محلي اوسېدونکي سپین ږیري او ځینې کروندګر دواړو طرف ته تللي وو، د ولسوالۍ مسؤلینو سره هم بحث کړی وو چې زموږ د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. دې خاطر باندې د طالبانو څخه غوښتنه کړې وه چې اوربند وکړي، چون طالبان هېڅکله د ولس غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلي. هلته د دې خلکو غوښتنه هم رد کړې ده، حتی همدانن هم هماغه ولسوالۍ کې جګړه وه.
صحیح. والي صاحب، موده وړاندې په لغمان کې د یو شمېر سیمه ییزو مخالفتونو په اړه باندې وویل چې تاسو رسمي هلته د یو شمېر کسانو نمونه واخیستل، حتی هغوی هم غونډې وکړې، بیا د ساسې په ملاتړ هم پراخ غونډې وشوې. آیا دغه مخالفتونه د لغمان پر امنیتي وضعیت او یا د امنیتي وضعیت په خرابېدو باندې اغیز لرلی شي؟
مخالفتونه ولایتو کې نوې خبرې دي، کله کله دوی هم داسې والي او وکیل ترمنځ کله ستونزې پیدا کېږي، خو د امنیت باندې د هغوی ډېر تاثیرات نشته. نه هغو خلکو کې د کومره امکانات څه ورسره اجتماعي مسایل دي او بېرته یو حل لارې ورته پیدا کېدلی شي او حل لېږي.
د لغمان والي رحمت الله یارمل وو.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د امیرختي وزارت وایي کورونا وایروس د دریمې څپې 312 پیښې تشخیص شوې دي چې ډېرې په ننګرهار ولایت کې دي. د دغه وزارت چارواکو په خبره د یاد وایروس دریمه څپه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او په بیړني حالت کې به ټول روغتونونه او کلینیکونه له دغه وایروس سره د مبارزې لپاره چمتو وي. نور حال په دې راپور کې. په افغانستان کې د کورونا ویروس درېمه څپه د چټک خپرېدو په حال کې دغه هیواد عام روغتیا وزارت وایي کورونا ویروس د درېمې څپې 312 پیښې تشخیص سوي چې ډیری یې په ننګرهار ولایت کې دي. دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل چې په دغې ناروغۍ د اخته کېدو نښې په عادي ډول دي خو خپرېدل یې په چټک ډول روان دي.
په هیواد کې د مثبتو پیښو زیاتوالی لیدل کېږي، خصوصا ډیری پیښې زموږ په مشرقي ولایتو کې دي، یعنی په ننګرهار او کونړ او لغمان کې، د هغې تر څنګ په کابل ولایت کې ډېرې پیښې موږ لرو، په مرزي ولایت هرات او قندهار کې ډېرې پیښې موجودې دي، په کندز ولایت او بلخ کې او لوګر ولایتو کې هم د پیښو
داسې ښکاري چې د کورونا د درېمې څپې ویروس له هند او ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته را انتقال سوی دی. د ښاغلي علیزي په خبره له همدې امله هند ته تګ راتګ کم سوی دی. نوموړی وایي بیړني حالات کې به ټول روغتونونه او کلینیکونه له دغه ویروس سره د مبارزې لپاره چمتو وي. په افغانستان کې د کورونا درېمې څپې خلک هم اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکي رضوان الله اساس او نثار احمد ساپي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورونا وبا درېمه څپه لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده ورځ تر بلې په هیواد کې د پرمختګ په حال کې ده. همداراز موږ د دې ویروس د مخنیوي په لار کې په دوامداره ډول د لاسونو مینځل او په ټولنه کې د ممکنه واټن یا فاصلې مراعاتول چې دا هغه موارد دي چې د روغتیا وزارت لخوا خلکو ته وړاندې کېږي او د هغوی لخوا دا توصیه کېږي چې په دې باندې زموږ هیوادوال عمل وکړي.
ظاهره خبره ده که چېرته دغه احتیاطي تدابیر عملی نشي او نظر کې ونیول شي نو ټول ژوند ته خطر دی، که هغه ځوان وي، سپینګیری وي، که هر څوک وي. نو دا باید پلیکو په ځان باندې او عملي کړو تر څو دغه وبا له منځه ولاړه شي.
د رسمي شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د تیر 1998 کال د کب میاشتې په 15 نیټه د کورونا ویروس د لومړۍ پیښې له ثبتېدو تر دې دمه له 5500 زیات کسان پرې اخته سوي او له دې شمېره بیا 2802 کسان ترې مړه سوي دي. د روغتیا وزارت اعلان کړی چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه ویروس له امله 10 کسان مړه سوي او 242 تنه نور بیا تازه پرې اخته سوي دي. اوسم بلخ ولایت تورزو هلته د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې د ګواښونو زیاتوالی سبب سوی چې له رسنیو څخه د ښځینه خبریالانو تېښته ډېر سي او اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی محدود سي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون او د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ دفتر او د غرض په دې ولایت کې یو شمېر خبریالان وایي چې د رسنیو په وړاندې ګواښونو د خبریالانو ترمنځ سانسور هم زیات کړی دی. جزئیات په دې راپور کې
د یو خیر تازه بلند امنیتی اثرات راس اثر آیدی بلند بیشتر.
محبوبه محمدی نومیگه و پا بلخ که ده سلام وطندار راژیو خبری علاوه هغه یو میاشتی چه ده طالبانو لخوا ده پر لپس گواهونو لعمله لافغانستان څخه بهر تخته دله. محبوبه اوس په ترکیه که کدواله شوی او ده کدواله دوسیه هم لا ندرو خانه. آقل محمدی آزادی راژیو تا ویل چه پا پای که لحیوات څخه ده تخت هدف ندرگلوت.
وقتی ما به نهادهای امنیتی مراجعه کردم،
کله چې ما امنیتی بنسټونو ته مراجعه وکړه، دوی راته وویل زه د کډوالۍ په کیس یعنی قضیه پسې ګرځم. متاسفانه دا راته دردونکې خبره وه. هر ورځ د خبریالانو پر وړاندې ګواښونه زیاتیږي او د سولې خبرو اترو هم پر امنیت هیڅ تاثیر نه دی کړی، لا امنیت خراب شوی.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم امنیتي وضعیت او په بلخ کې د خبریالانو په وړاندې ورځ تر بلې زیاتېدونکی ګواښ ته اندېښنې وړ بولي. په بلخ کې د یاد کمیسیون د ساحوي دفتر مشر سید محمد سامه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې د دواړو لوریو لخوا خبریالانو ته ګواښ متوجه دی. سامه وایي چې د خبریالانو په وړاندې یادو ګواښونو اطلاعاتو ته د لاسرسي زمینه هم محدوده کړې ده. د وویل
جنګ او ناامنی ها و ناملایمات و قانون شکنی ها
جګړه ناامنی نخوالو او له قانون څخه سرغړونو له بدمرغه د بیان ازادي چې د دولت له مهمو لاسترړونو څخه د لګواک سره مخ کړي او له بیان ازادي څخه سرغړونه له اساسي قانون څخه سرغړونه ده.
د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نای هم وایي چې په روان کال کې 15 تنه خبریالان د شته ګواښونو په دلیل د بلخ له تصویري رسنیو وتلي او هیواد یې پریښی. په بلخ کې د یاد بنسټ مشر مبین سایی وویل
ما در ولایت بلخ در طی یک سال نزدیک به 5 تن از بانوان خبرنگار که ترک کار رسانه‌ای کردن داریم. دلیل ترک کار و وظیفه‌شان هم تهدیدات و ناامنی‌های اخیر بوده.
د بلخ امنیه قمندانه د خبرلانو په وړاندې د شته ګواښونو په اړه ازادي راډیو ته لا تفسیر کولو ډډه کړې. د می میاشتې له لومړۍ نیټې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د طالبانو حملې هم زیاتې شوې. په پام کې ده د راروان سپتمبر میاشتې تر 12 نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. دغو خبرونو د محبوبې په ګډون ډېر شمېر نور کسان هم اندېښمن کړي. دوی ویریږي چې مابده د طالبانو په راتک سره د بیان ازادۍ په برخه کې شل کلنې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شي. د بشر حقونو د څار ادارې تیره میاشت وویل چې د طالبانو ځینې قماندانان او جنګیالي په ټول افغانستان کې په لفظي او یا هم تحریري ډول خبریالان ګواښي. خو د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو بیا ویلي چې دا ډله خبریالان نه ګواښي. دوی زیاته کړې چې له خبریالانو غواړي چې د اسلامي ارزښتونو په رعایت کولو سره هغو ته احترام وکړي. د بښنې نړیوال سازمان د سور میاشتې په 13 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تیر کال په افغانستان کې 12 خبریالان په هدفي حملو کې وژل شوي او روان کال هم 4 نور په ورته حملو کې لمنځه تللي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم تیر کال د هغه په موټر د ماین چاودنې له امله د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسمه یوه سیمه ییزه موضوع په پاکستان کې سږکال اقتصادي وده له هغه څه زیات راپور سوی چې د نړیوالو مالي بنسټونو لخوا یې اټکل سوی و. دا زیاتوالی وروسته له هغه راغلی چې د کرونا وبا محدودیتونو د پاکستان اقتصاد سخت وځپه. تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان ویلی د دوی اقتصادي وده سږ مالي کال کې چې جون میاشت کې پای ته رسیږي نږدې 4% ده. دا اقتصادي وده پاکستان ته د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د اټکل شوې ودې کابو 2 برابره ده. د پاکستان د پلان وزارت پرونو ویل چې د هیواد اقتصادي وده به یې سږ کال 3.94% وي. د دغه وزارت په خبره دغلته د اقتصادي ودې لاملونه د کرنې، صنعت او خدماتي سکتورونو په برخه کې رامنځته شوي مثبت بدلونونه دي. پاکستان د کرنې په سکتور کې د 2.1%، صنعت کې د 3.5% او خدماتي سکتور کې د 4.3% وده خبر ورکړی دی. د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر ویلی د اقتصادي وده د زیاتوالي خبر زکه ورته خوښونکی دی چې د دغه هیواد اقتصاد د کرونا وبا له کبله له ننګونو سره مخ و. پاکستان کې تیر کال اقتصادي وده -0.8% و چې اوس چارواکو هغه ارقام هم -0.8% اعلان کړی دی. پاکستان کې اقتصادي وده سږ مالي کال داسې مهال نږدې 4% راپور شوی چې د پیسو نړیوال صندوق دغه وده 1.3% او نړیوال بانک 1.5% اټکل کړی وه. د پاکستان د پلان وزیر ویلی د اقتصادي وده د زیاتوالي له کبله د سړي سر کلنی عاید له 1.16 نه $1,503 ته پورته شوی چې د تیر کال پرتله نږدې 1.5% زیاتوالی ښیي. د پیسو نړیوال صندوق راتلونکي 2022 کال لپاره د پاکستان اقتصادي وده 4% اټکل کړی ده.
په افغانستان ترازو په افغانستان کې د نورو روغتیایي ناخوالو ترڅنګ د ماشومانو د زیږون ترمنځ د واټن نه مراتول هم د ډیری مندو ژوند او روغتیا له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي. خو له دې سره سره په لرې پرتو سیمو کې خلک لیواله دي چې تقریبا هر کال یو مور نوی ماشوم وزیږوي. په دې راپور کې زما همکار د روزګان ولایت یو روغتون د ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی.
د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې دا د ماشومانو د زیږونتون وارد دی چې اوس مهال تر شلو زیاتې ښځې د زیږون پر مهال په کښې کې بستر دي. په دوی کې ډېرې داسې ښځې دي چې له دریو څخه تر نو پورې کوچنیان لري. چې ځینې د دغه روغتون د ډاکترانو په وینا د وینې له کمښت سره مخامخ دي، او دا ځکه چې د کوچنیانو ترمنځ یې فاصله نه ده پلان کړې. زلیخا د دغه ښځو څخه یوه ده. دا د اروزګان په ولایتي روغتون کې د زیاتو ماشومانو د زیږولو له امله د مرګ پر بستر پرته ده. خواښې ګلسیکا ده، د پایواز په توګه روغتون ته ورسره راغلې. ګلسیکا وایي د زلیخا د واده اووه کاله کېږي او هر کال یو کوچنی زیږولی دی. د ګلسیکې په خبره دا چې د زلیخا ډیر اولادونه انجونې دي، نو دوی د نارینه اولاد په تمه ورڅخه د لا نورو کوچنیانو زیږولو غوښتنه کوي. زلیخا خپله د خبرو کولو توان نه لري، خو خواښې ګلسیکې ازادي راډیو ته وویل
ستاسو نور دی زوی دی بس هغه سوي دی غوسه د بل پر ناست دی. یعنې په تکلیف موږ د ماشومانو وږي، موږ ماشومان نه پایي، موږ وږي، موږ چې خدای راکړي پنځله شپانس ماشومان سوي دي، موږ دي ګرد تر شلو پورې موږ دغه نه سوي دي چې موږ دي نه فایده چې پیدا بس ول د کال بس د دوه میاشتو سمره بس په دې کې خدای تعالی درې الکان او څلور نور خدای راپایي ولې دي. یعنې مخکې به نو خدای شکر چې اولاد دي نه دي ویلي چې کاشکې خدای نه راپایي، موږ شته چې خدای راکړي شته.
ګلسیکیز موږ د دې پوښتنې له ځواب ویلو څخه ډاډه وکړه چې دا کوچنیان خو زلیخا پیدا کوي، دردونه، بېخوبي او زحمتونه یې هم پر دې تیریږي، نو په اړه یې پرېکړه باید دا هم په خپله ونه کړي. په همدې روغتون کې د زیږونتون په وارډ کې یوه بله ناروغه مریم هم بستر ده. تازه یې زوی پیدا سوی او دا یې اتم کوچنی دی. مریم دو دیرش کلنه ده او نه کاله د واده کیږي. دی ازادي راډیو ته ویل چې د ماشومانو د زیاتوالي له کبله د پالنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده.
مور کیږي باره نه زیل لري، نه ژرغټیږي، شیدې غواړي. سړی ورته په دغه په تکلیف کې ګرد عمر نه جوړ کیږي. سړی میاشت په میاشت واکسین سور کولی وه ولاکه ډوډۍ ور پیدا کولی سي، ولاکه روزلی سور چې دوه دوه دانې یو په ناس بل پیدا کوي. خو نه پوهېږي، نه پوهېږي، سر یې نه خلاصېږي، که سر خلاص دې سي ژر نه پیدا.
مریم زیاتوی چې په دغه ولایت کې د کورنۍ غړي زیات شمیر ماشومان دې تاړباسي چې ډېر کوچنیان وزېږوي. د اروزګان د ولایتي روغتون د معلوماتو پر اساس د 1999 کال د لومړۍ ورځو څخه تر اوسه پورې په دغه ولایت کې له هغه ناروغانو څخه چې ولایتي روغتون ته وروړل سوي، څلور ښځې د ماشومانو د زیږون پر مهال مړې سوي او 125 ماشومان د زیږون پر مهال مړه سوي دي. د دغه روغتون سرپرست او متخصص ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه میندو او کوچنیانو د مړینې یوازنی لامل دا و چې هندو د زیژون ترمنس خوندی واټن نه وساتلی.
چې دی چې ټابلیټ اونو پیشکاری شیدی ته وچی کوي، ماشومان کې شیدی خوري اجازه نیسته کې مواد ورکیم.
سیما ګل د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د کورنۍ د پلان کولو د برخې مسؤوله ده. دا اداره له ښځو سره د حمل نیولو د پلانونو په اړه مرسته کوي. دا وای هغه میرمنې چې د کوچنیانو د زیږون ترمنځ فاصله نه مراتوي له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخامخ کیږي.
یو شمیر میرمنې په دې اړه معلومات نه لري چې باید د ماشومان ترمنځ فاصله مراد شي. باید څلور کاله فاصله ولري، یا هم کم تر کمه دوه کاله، یا هم درې خو باید ولري. هغه میرمنې چې نه پوهېږي دغه تصویر ورته ښایم. مورجانې د ماشومانو ترمنځ د فاصلې لپاره دغه ګولۍ دي، دغه پیچکاري ده، دغه سامان دی چې باید ګټه ترې واخیستل شي. خو که تاسو له دې څخه استفاده ونه کړئ او تاسو پرله پسې هر کال ماشومان راوړئ، د وینې له کمی سره مخ کیږئ، د زړه ضربې درته پیدا کیږي، ستاسو اقتصاد ته زیان رسیږي.
د اروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او مني چې په دې اړه په دغه ولایت کې عامه پوهاوی کم دی. د یادې ادارې مشر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته وویل
د دې اړوند خپل په عموم کې زموږ په سیستم کې تقریبا مختلف میتودونه دي چې په هر کلینیک کې د قابله صاحبان لخوا څخه دې ته توصیه کیږي، د هغه اړوند عامه پوهاوی ورکول کیږي، او د هغه څخه وروسته په کورنۍ پورې اړه لري چې کوم میتود ځان ته غوره کوي، آیا د دغه میتودونو غوښتنه لري، غواړي او که نه غواړي. بیا هم د روزګان په ولایت کې دې اړوند باندې عامه پوهاوی کم دی، د کلینیکو په سطح باندې روزانه زموږ خوندې و میندو ته عامه پوهاوی ورکول کیږي، خو هغه په ډېره کښته سویه باندې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس چې تازه یې له ازادي راډیو سره شریک کړي، د ټول هیواد پر کچه هر کال په هرو سلو زرو میندو کې 615 نوي د زیږون پر مهال مړې کیږي، چې پکښې د ډېرو اولادونو راوړونکي میندې هم شامل دي.
او دوستانو په دې سره ورسېدو د خپرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 4:30 دقیقې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا له احمد تکل څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات له ځمکې او هوا روان دي. دفاع وزارت وایي چې د نورو له لاسه تللو ولسوالیو د نیولو عملیات هم پیل شوي دي. په فیض آباد کې د یو ماین چاودنې د ولایتي شورا د یوې غړې منیرې عالمیار په ګډون شپږ کسان ټپیان کړل. د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې په مشرۍ د فلسطیني وسلوالو او اسرایلو ترمنځ د مصر په منځګړتوب اوربان تر اوسه نافذ دی، او د 2020 کال د یوروویژن د موسیقۍ فاینل سیالي له یو کلن ځنډ وروسته نن شپه ترسره کیږي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په افغانستان کې د کلبونو ترمنځ د کرکټ سیالیو په موخه په دغه هیواد کې د کلبونو د ثبت بهیر پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د لوبې پرمختې څنګه په پام کې لري چې د کلبونو ترمنځ د کرکټ سیالیو په موخه په ټول هیواد کې د کلبونو د ثبت او راجستر بهیر پیل کړي، او د نوموړي په خبره چې په دې سره به د هیواد فعال کلبونه وکړی شي چې یادو سیالیو کې ګډون وکړي او له دې لارې د کورني کرکټ رسمی سیالیو ته لاره پیدا کړي. خغلی هوتک وایي د افغانستان د کرکټ کلبونه به د برېښنایي سیستم په وسیله د دریو کلونو لپاره د ولایتي استازیو لخوا په اړوندو ولایتونو کې د ټاکلي فیس او اداري اصولو په شتون کې ثبت او راجستر کیږي. د یادولې ده چې د کلبونو د ثبت لړۍ به د روان 2020 میلادي کال د می میاشتې له 15 نیټې څخه په ټول هیواد کې پیل شي. د افغانستان د سکوهنی فدراسیون لوبغاړي آسیای جام سیالیو کې د ګډون لپاره متحده عربی اماراتو ته روان شول. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې له افغانستان څخه 14 تنه لوبغاړي ګډون کوي. دا سیالۍ به په دوبۍ کې وشي. یادې سیالۍ د می د میاشتې له 20 پیل شوي او د همدې میاشتې تر 1 به دوام کوي چې 14 آسیایي هیوادونه پکې ګډون لري، او ټاکل شوی چې سبا د می په 30 تما بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې 50 اوره لوبه وکړي. بنگلاديش او سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې دوه نړیوالې یورزنی لوبې لري. د دوړو لوبډلو ترمنځ نړیوالې یورزنی لوبې د می په 30 او 15 نیټه ترسره کیږي. بنگلاديش تیر ورځ د شکیب الحسن په ګډون 15 کسیز لوبډلې اعلان کړه.
دوستانو سم د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی؟ ورپسې به تاندې څنګه واوري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
لغمان د هیواد د ختیز دروازه او همدا ډول د درې نورو زونونو سره د ختیز د وصلته کې بلل کی خورستیو کې لدې سیمې د نامنې خبرونه زیات خبري کی د پنځنوي پورس طالبانو وویل دولت شاه ولسوالی یې نیولې خو ملي دفاع وزارت دا خبره رد کړه او ویل ځواکونو یې تکتیکی شاتک کړی او دښمن ته یې مرګونی ګزارونه ورکړي رښتیا څه دي د ولسوالۍ والکله چا سره ده د لغمان د نامنې تر شارات څه دی هلته سیمه ایز مخالفتونه څومره د وضعیت له خرابېدو سره مرسته کړې ده دا او نورې مهمې پوښتنې نن حقیقت څه دی خپرونه کې د دې ولایت له والي رحمت الله یارمل څخه پوښتو والي صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته
ډېر مننه سلامونه وړاندې کوم تاسو ته ستاسو درک ستاسو تخنیکي او همکارانو ټول اوریدونکو ته
والي صاحب دولت شاه ولسوالی د حکومت تر کنټرول لاندې ده او کنه سقوط یې کړی
دولت شاه پاړه باندې تاسو او ستاسو په ټول د ملي دفاع وزارت د ویان څرګندونې اوریدلې چې همدغه د حکومت رسمي څرګندونو تکتیکي شاتګ کړی دی او دوه ورځې کې نامدې تکتیکي شاتګ لامل چې کوم نظر خپل ده هغه د شي د ساري و څوند درانه تلفات اوښتي دي اوس مهم صاحبونه د همدې ولسوالۍ په مرکز نه بلکې په نور اراضي کې پر قوت سره ځای پر ځای د خپل اوغانیزمي قانون له مخې به ډېر ژر بشته قوتونه هغه مخنیزات هم ځای ورسي
مخکې له دې چې والي صاحب دولت شاه هغه ډول چې تاسو وایي تکتیکي شاتګ مذاکره وکړي حالت د یو شمیر پوسټو د سقوط خبرونه خبره شو حتی خلک ورغلاغه پوسټ چور شوي ولې هغه وخت مخونه نیول شو
چې طرف ته کومې پوسټې په دروستوي کې ندی چور شوي هغه لنګار طرف ته دوی پوسټې وي چې هغه د چور مسایل راپور ته ولا هغه هغه طرف ته
یارمل صاحب حالت په دروستوي کې یو اوربند پاړه باندې او سند هم لاس پلاس شو چې ګنی یو میاشنې اوربند اعلان شوه دی تر اصلي کیسه څه شی و
لغمان سمور وتات چې مور هیڅ ډول اوربند نه لرو نه به هیڅ اثر اوربند شوی دی جنې محلي اوسیدونکو اسپینځلي او جنې کروندګر دواړو طرف ته تللی و د ولسوالۍ مسؤلینو سره باج کړه و چې موږ د اطلاعات د راټولولو وخت دی خاطر باندې د طالبانو څخه غوښتنه کړې و چې اوربند وکړي چون طالبان هیڅ کله د ولس غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلي هلته د دې خلکو غوښتنه هم رد کړې ده حتی هم دانن هم هغه ولسوالۍ کې جګړه و
تاسو د ننګرهار له والي سره ولیدل د دغه لیدنې هغه مهم ټکي څه وو او د نویو وضعیت لپاره څه پلان جوړ شو که څنګه
تبعید چې مشرقي ټول افغانستان د بلخص مشرقي ټول د یو پامل حیثیت لري مور ډیر ګډ نیتی اقتصادي او اجتماعي مسایل لرو او د دې لپاره ښه هماهنګي لرو ښه هماهنګي د تازه کولو او د هغوی ما دغه هماهنګي کې د بهترین هماهنګي جوړولو باندې مونږ مجلسونه سره وکړل د زموږ لمړنۍ مجلسونه نه دي
والی صاحب مودا وړاندې په لغمان کې د یو شمیر سیمه ایزو مخالفتونو په اړه باندې وویل چې تاسو رسمي حالته د یو شمیر کسانو نمونه واخیستل حتی هغوی هم غونډې وکړې بیا د ستاسو په ملاتړ هم پراخې غونډې وشوې آیا دغه مخالفتونه د لغمان پر امنیتي وضعیت او یا د امنیتي وضعیت په خرابېدو باندې اغېز لرلی شي
اجتماعی مسائل دی او درته یو حل لري وټپی ده چې بلې یو حل نشي
کوم په ټولنیز رسنیو کې یو شمیر تصویرونه لیدلی وو سی هغه کسان چې د دولت شاه ولسوالۍ نه دولتي امکانات وړي دي په ځانګړي ډول باندې پوځي او نظامی موټری د هغه ځوانانو لباسونه او د هغه ولاړ له ټوپک او بیا له وسلو سره فکر کوي دا طالبان دي
که وایي نو د ساحه کې خو هم دا طالب په نامه دي طالب په نامه راټولېږي که څنګه دا اکثر ما نږدې نه خو ما دا ساحه کې طالب موجود دي ته دی چې ځینی کسان هم داسې شاید ووسي چې خدا د افغانستان په مسایلو کې داسې دي کله چې دوی داسې تاسهیي چې یو پوستانې ولسمې دی یو ځای نیول شوی دي مثلا لکه د لنګار ده کله چې چور کې ځي چور کې بیا ځینې د هماغه منطقې کسان هم یو ځای کېږي او هماغه منطقې کې هم ځینې کسان په دې نس باندې چې یو څه ترلاسه کېږي خو ټول هم طالبان نه دي
یوه په ټولنیزو رسنیو کې بله مهمه پوښتنه چې د ځایي خلکو او همدارنګ ځینې فعالانو لخوا هلته مطرح شوې ده دا چې لغمان د حکومتي چارواکو او همدا ډول په ولسي جرګه کې د ځینې وکیلانو ترمنځ قرباني دی که مخالفتونه ساسي وي ولې ملت قرباني ورکړي
مخکې دا نه خپل چې دا مخالفتونه د پرمیتي وزیر پاین تاثیر نه لري او اجتماعي مخالفتونه دي طبیعی ده چې یو ټولنه کې چې هلته انسانان اوسېږي مخالفتونه باید موجود وي، بیا خصوصا سیاسي انر کې یا سیاسي سیاسیونو تر منځ چې یو والي وسل وي کله کله مشکلات وي، خو دا امنیتي مسایل په هماغه مخالفتو پر هېڅ صرف نه لري.
یو مکتوب خپور شو او په هغه کې داسې لیکل شوي و ګڼي چې تاسې د غوی میاشتې له وویشتمې تر جوزات راتمې پورې ترکیې ته غواړئ ولاړ شئ، دا سمه ده؟ دا خبره
ذهنیت بل طرف ته بونه ځي، هر دولتي مامور خپل کلنۍ رخصتي لري او چون زم د دولت مامور یم او رخصتي لري، زما د رخصت وخت و زما رسمي رخصت راغلی و خو د امنیتي وضعیت بهبود په خاطر زه پاتې نیم او تللی نه یم تر اوسه پورې. دا نن هم دا اوس هم په نظامي شورا کې یو، هېڅ ځای ته اراده نه لرو. دغه دولتي رخصت اخل ده، هر دولتي مامور حق دی او خپل سلج په خاطر تاسو په جریان کې چې څو میاشتې مخکې پر ما انتیاري موټر وسو د رئیس صاحب جمهور په هدایت بیرون ته د تداوی لپاره ولاړم. د مغو ډاکترانو په سپارښتنه زما د تداوی او د چک اف وخت و چې د هغوی په سپارښتنه باید هلته تللی وای، خو د امنیتي وضعیت په خاطر هغه نیټه هم تېره شوې ده او زه تر اوسه هم په لغمان کې یم او د هماغه سفر څخه مې سرپنه تېر کړې دي او همدلته د خپلو سربازانو او مسؤلینو سره یو ځای.
درسته، د دې ترڅنګ چې د دولت شاه مسله مطرح مهمه بلل کېږي، په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د امنیتي وضعیت په اړه باندې اندېښنې شته ویل کېږي چې څو پوستې امنیتي ځواکونه پرېښري.
انشاءالله اتمل شو کېږي، زموږ ته تازه قوتونه رسېدلي دي، کومندو ځواکونه رسېدلي دي، نږدې ورځو کې انشاءالله هر څه بیرته نارمل طرف ته ځي.
د لغمان امنیه قومندان هم بدل شو، نوي تبدیلي به اغېز ولري؟
د مشرانو پریکړه ده او طبیعي د مشرانو پریکړې حتمان یو حکمت لري. موږ اولسونه هیله من یو چې
ختیځ کې یوه لویه قولي اردو هم پرته ده او د دې ترخوا په لغمان کې هم موږ کافي امنیتي او دفاعي ځواکونه لرو، ولې په سوونو وسلوال زرګونه وسلوالو نه هم تبلیغاتي دستګاه کې ماته وته ورکولی شي او هم په نظامي برخه کې تقریبا ذهنیت داسې ایجادوي چې فکر کوي او دښمن یې پرې غالب دی؟
ډېر مسولیت په همداسې شرایطو کې د رسنیو هم دی، ډېر کله موږ ډېر لوی څه په همدې ولایت کې د ولسونو دپاره په میلیونهاو افغانیو ځانګړې پروژې چې تاسې دي، خو رسنۍ دا هېڅ د ځان لپاره یو خبر نه بولي، خو په عین وخت کې په یو منفي خبر پسې به ډېرې هلې ډلې کوي. دغه د رسنیو تبلیغ هم د دښمن د مورال سبب ګرځېدلی دی او په داسې وخت کې هغه رسنۍ ملي رسالت ته ډېره توجه نه کړي یا ډېره نه وي، نو دښمن دی د خلکو د بیرې څخه استفاده کوي یا خلک بیري. خو اصلي ولسونه تاسې ولیدله په زرهاوو کسان فقط عمر مخکې د ولایتي ادارې او د جمهوریت ملاتړ راوتلي وو، نو فقط دروغ نه وایي، په رښتیا دریږي او په رښتیا د خپل حکومت دولت جمهوریت او د خپل ولایتي ادارې څخه ملاتړ کوي.
والي صاحب، زما وروستۍ پوښتنه، په لغمان کې هم هغه ډول چې تاسو وړاندې مې یادونه وکړه چې حتی کروندګر غواړي چې له طالبانو سره د یو اوربند یو عادي مسله یعنی په وادي ډول باندې غواړي توافق ته ورسیږي، تاسو څومره ډاډ ورکوئ چې بزګران به خپل فصلونه د امنیت په فضا کې سره راټول کړي او همدارنګه له لاسه وتلې سیمه بیرته ونیسي او وضعیت به بیرته هغه ډول چې وړاندې وادي حالت ته ورستنه کړي؟
قربان فار موول چوربان مشکلات ندی رم شران پیجه اوربان پیجه متچک مسلکنه فارر سیجه قما با د مصرفوی خو مجدارو کوله چې د ولسونو امنیت هم نه وو، مشربازان د امنیت لپاره هر ورځ قربانی ورکی ترڅو بزګر په ډاډه ډاډه باندې خپل لادي ژوند وکولای شي او ولسونه په ډاډه ډاډه خپل لادي ژوند ته دوام ورکړي. مو شم دم دغه سربازانو فداکاری ته په کچو سره ولسونو ته ځان کوچ خپل واسه کور ان شاء الله کوشش کوو دوی
ته شش برابر کړی. د لغمان والی رحمت الله یارمال له تاسو ډیره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد،
د
تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدل یا اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلي دي. د دې ونې په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پښې وهي.
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبرې ستاسو کې دوه چرته وزا کړي دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به یې څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ راچول شوي دي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، نو هلته بیا د مسلمان تمیز بحث لپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سي په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. شاعر عبدالخالق کونړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه، په یوه صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د او نورو ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوي.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډېر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغې لپاره خو بیا ډېر سخت دی کنه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلی او کومې خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري نږدې ګاونډیان ټول به دا خبره کوله چې کوپر دې کړی دی، دا خبره ستا د کېدو چېرته وزا کړي دي. زم داسې یو دغه کې ګیر شو به چېره یو طرفدار د سړي نه، یو ملګری نه، یو غمفارې پیدا نه شي چې دا خبره دغه کې. نو زم ډېر سخت ګیرم. دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نه شي ویلی.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څېر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بېسوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زور تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه وي چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس د نظر نه مني دیغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نس غمل چې دی غم خالی کړي نه منځ ته راځي، که څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره وکړي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي، مقابل لوری باید دغه دلیل نه واوري. که چیرې دلیلو ته ځواب نه لري، نو هغه باید تاوتریخوالي ته لاس ونه کړي. درېیم مسله زما په نظر دا کېدلی شي چې موږ ډېر ځله دا کوښښ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړه، خپل اعمال نور نه لوړ وګړو، او همیش دا کوشش کوو چې هر څه موږ انتخاب کړي دا صحیح دي، بل چا هم دا باید تحمل کړو. دا کېدای شي د بل چا خوښ نه وي، ولې دغه ناخوښي دې سبب نه شي چې ته هغه تهدید کړي، حتی هغه ووژنې، حتی هغه سره دوستي بنده کړي. نو دغه ټول خبرې موږ کولی شو د ډیالوګ له لارې، د خبرو له لارې، د سمې مفاهمې او مکالمې له لارې سره حل کړو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوری وځپي، دا به ټولنه د وروسته پاتې کېدو لور ته بوځي.
دا خو هماغه پخوانۍ خبرې وي، هماغه درې سوه څلور سوه کاله پخوانی ژوند کې به موږ اوسېږو، په هماغه محیط کې به موږ اوسېږو، زموږ فکري وده به په هماغه سطحه کې وي او موږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته یو، لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپلې فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي، زما په نظر باندې زموږ ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بې فکره ټولنه به وي، هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
دا شکرالله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپلې خوښې او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیز شبکې او اجتماعات چې دي، د خلکو زمینه مساعده کړې چې په مستعار نومونو یو بل پسې ولګېږي، هغه تخریب کړي. حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتې سره هغه فامیلي مسایل، هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که یو څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځانته نیسي، نو دغه د قبلولو په خاطر باندې نور سره هغه تاوتریخوالی کې تشدد کوي. کته چیرې نه منی هغه هغه تاسو داسې منفي نظر په ټولنیزو شبکو کې تدر کی چې هغه لیغنی تاوتریخوالی د خشونت بوی سره راځي. در حالې کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي تا خوښي دی او بل نفر به نه یې خوښ، هغه به ځان ته دلیل لري چې زه ولې ناخوښیم، او ته چې خوښي ته به ځان ته دلیل سره لري، که نه باید د دلیل سره واورېدل سي. خو متاسفانه دوی سره نه کوي. همدغه لامل د دې شوی دی چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالي ته ځي او د بل سپکولو ته ځي.
دا خوست اوسېدونکی سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیعي خبره بولي، خو دی وایي د مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولې نه ړنګوي.
لکه څرنګه چې انسانان په فزیکي لحاظ یو له بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکري لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوږده هم په عین حال کې څرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو، باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم، دا په دې معنا نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنا ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
تان دی چنگی خپراونه له آزادی رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري، دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریبي کې یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې، د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې وو، په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي، د قدرت ساتلو بله لارې نه زده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، مالته بیا د سیاسي بحث لپاره او د مسلمانانو مجلس بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، تاسو په ډیر شوي دي، یو چا یو خبره کړي، یو ډله نقد کړي، یو فرد نقد کړي، بیا غا راوستل شوی د ټول مخ کې توهین شوی، ویډیو ترې نه شوی، یا مثال وحال شوی، د وجل شوی، موبایل ورته مات شوی، ته خو بل څه کار نه کړي، خو یو نقد کړي. دا د نظر دی،
دا د نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کېږي، وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول په کار دی که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یو لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستاسو خبره وي چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پامرته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر ده.
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دا اوس په سپور ته ځواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنسل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایې په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تاسو نه تحملوم. که نه غواړې چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره لدې چې زما خبر در باندې بدل لګیږي، بیا یې هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده. او دغه به ټول نزد کی ل خپل متن نه باید ځکه ټول نزد کړ په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه و، نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځند قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته مدارا او د تساهل چل ورزکی. پونتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
نو وريدونکو دا واده دیونه د تان نڅانګ خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه، تر بلې ونی خو وخت ولري.
Cut me off. واخلی تو رو خارون میورین غم بجی کما زما جانان تب تر سو پوری جدا دے لمان غم بجی کما زما جانان ایدی کما زما جانان بچے ری گریوان گردن ترچو بچے ری گریوان گردن آخر وزر ربان کی وسوسے میان ہم بجی کما سما جانان آخر وزر ربان کی وسوسے میان ہم بجی کما سما جانان ری کما سما جانان تب تر سو پوری جدا دل مان بم بجے کما سما جانان